دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روسیا غږ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد له تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګار یې کړی چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. په اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ترینکوټ په سبزک سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا قسیم وژل سوی او اته تنه زخمیان سوي دي. د فلسطینیانو په سیمو کې نن د نوې انتفادې یا د اعتراض اعلان سوی دی. د امریکا جمهور رئیس پرون وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. تر دې وروسته د فلسطیني سیمو په ګډون د نړۍ په ځینې نورو هیوادونو لکه پاکستان او تونس کې هم د اعتراضي لاریونونو خبر ورکړ سوی دی. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په اوبو کې د وکشتۍ د ډوبېدو له امله ولستنه مرسوي او لسهاو تنه نور زخمیان دي. د چارواکو په وینا د پنجشنبې په ورځ د سیند ایالت سواحلو ته نږدې په یوه ټاپو کې د صوفیانو یوه مشهور زیارت ته روانه کشتۍ د باد او باران له امله ډوبه سوه. په کشتۍ کې لږ تر لږه شل تنه سپاره کسان لا ورک دي او 15 تنه زخمیان سوي دي. د روسیې حکومت ویلي چې له امریکا سره د وسلو د کنټرول د هغه تړون د ټینګ ساتلو لپاره خبرو ته تیار دي چې په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي رهبرانو له امریکا سره لاسلیک کړی و. او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه هیواد پخواني ولسمشره کریستینا فرناندس د کوشنر په خیانت تورنه کړې او د هغې د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
دا خبرونه ولنډیز مول ازادي رادیو واوریدل دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. حقیقت څه دی؟ اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلې سي. په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زورګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په دې ورستیو کې په افغانستان کې د باسونو په سر کې ده. په ځنګړې توګه کله چې د ملي اوالي حکومت د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق په تهران کې په یو غونې کې په سوریه کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریه او یمن ته د جګړې لپاره استول سوي په کور دننه یو لویه پوښتنه ده چې کچېرې د سوریه جګړه پای ته ورسیږي د ایراني نظامیانو تر چتر لاندې راټول سوي دغه افغان جنگیالي به څه کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له اجمل ان نورو.
د ګڼو افغانانو سره پوښتنه ده چې که په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخکر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې به ترې د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي. ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم ملاتړ لاندې د 10,000 او 40,000 ترمنځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخکر کې راټول شوي دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوختي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باور دي چې د فاطمین په نوم لخکرې به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواښ وبللې.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغل نادری وای په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنېږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نور خو جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې خای په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به د عواید او ژوند بړوي. خو زه ډیر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستو یو تودو اړیکو ته په پام به ایران ممکن لدی لخکر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده بکنند.
بل افغان لیکوال او سیاسی شنون که اسمت خانی هم لخغل نادری سر موافق ده. نوموړی وای لسوریه څخه راستنیدون که افغان جنگیالی بل ځان سره و ایرانی پلبی افراطی ایدیالوژی راوړي او خی تر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
فکر کوم چې دا به ډیر ستونزې ولري او ډیره به مشکله وي چې د افغان ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسلوال معاشیت باندې گرفتار او بلاخره دوی به د اعتقاد یا د ایدیالوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایدئولوژي به هم پر یو ډېر تنګ دوګماتیزم باندې ولاړه وي او هغه به فقط د تهران د منافعو سره د قماندي ایدئولوژي او دغسې ترسره شوې ایدئولوژي به
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دی. نوموړی وایي سني افراطیت لا د مخه په افغانستان کې موجود دی. که د ایران په ملاتړ جنګېدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیا عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون ته هڅول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
دارنګه هغه افراطي توندلارو سني مسلمانانو ته هم د دې زمينه مساعديږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کړي او د دوی په ضد باندې عملي توجیه کړي او بل اخره د دغه دواړو افراطي ډلو د افغانستان کې سره خطر په خطر سي. دغه تشويش به درک ډیر زیات ده په افغانستان کې، ځکه افغانستان یو ځنه هواد په دې منځخه کې د عقل شي د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنايي غورسنګ هغه خوځښت چې په کتر ډیره هزار اسوانان راټول شوي، د غورسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلما هلته د افغان ځوانانو استول بس کړي. د روخنايي د غورسنګ له یو مخکخ داوود ناجي څخه مې د هغه افغان ځوانانو راتلونکي ته د شتو اندېښنو په اړه وپوښتل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنګیږي. نوموړي د اندېښنې وړ مسله وبلله خو ټینګار یې وکړ چې په سوریه کې په دواړو خواو کې افغانان شته. د ده په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو په لیکو کې افغان وسلوال شته چې دا دواړه د افغانستان راتلونکي ثبات له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلي ناجي افغان حکومت ملامته کړ چې تر اوسه یې په دې برخه کې ایرانی لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی. داوود ناجی وایي هغه مجبوریت چې افغانان یې په دواړو لورو کې لري له دې مجبوریتونو هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي. افغانان دې چارې له بده مرغه له بدو شرایطو سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوري ریاست، اجرایه ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړی او هیڅکله یې په څرګنده نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید د خپلو کډوالو د حقونو دفاع وکړي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له ښاغلي ناجي سره موافق دی. وایي ښاغلی نادری وایي دا یوه ډېره خطرناکه مسله ده، خو ډېر د تاسف ځای دا دی چې دا راپورونه له ډېر وخته موجود دي خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت دا مسله ډېره جدي نه ده نیولې. تر دې مخکې د حامد کرزي په وخت کې هم ایران چې هره تخطي کوله زه نه پوهېږم چې ښاغلی کرزی یې ولې په وړاندې داسې خاموش شو. څه موده مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د سوریې او یمن جګړو ته یې د ایران لخوا د افغان کډوالو د استولو موضوع له ایراني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره یاده کړي. خو افغان شنون کې وایي حکومت له ایراني لوري سره تر اوسه دا اندېښنه په هغه سطح او جدیت چې اړتیا ده نه ده یاده کړي او که اوس هم اقدام ونه کړي ښایي یو وخت بیا ډېر څه له وسه پوره ونه وي.
له اجمل ان څخه مو د سوریې او یمن جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه مفصل راپور واورید. حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د غزنی ولایت فرهنګي فعالان او ځوانان وایي چې په دې ولایت کې زیاتې لرغوني ساحې او آثار د دولت د بېغورۍ له کبله د له منځه تلو په حال کې دي او زیاتې نورې ساحې د زورواکو لخوا غصب سوې دي. د دوی په خبره که چیرې دولت ورته توجه ونه کړي نو پاتې ساحې به هم تخریب سي یا به هم زورواکي به یې غصب کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت غزنی ولایت ته سفر کړی او دغه راپور یې برابر کړی. غزنی ستا پوزل بچ تیریگی
غزنی د افغانستان د اسلامي تمدن پلازمینه او د اولیاو کور هم یادیږي او نه یوازې دا چې په کور دننه کې مشهوره دی او مینوال لري بلکې د هیواد نه بهر هم ښه نوم لري. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 تاریخي آثار شتون لري چې د تیرو 16 کلونو په درشل کې یوازې 2 تاریخي آثار رغول سوي چې پالان یې تش په نوم رغول بولي. خو د دغه ولایت فرهنګ پال او ځوانان په دولت پور پوری کوي چې د غزنی فرهنګي او تاریخي آثار له پامه غورځولي. د دې لډلې یو هم فرهنګ پال عبدالعلي پکری دی چې وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې اوس زیات شمیر تاریخي آثار او عبیدات چې په سلهاوو کلونو تاریخ لري د دولت د بېغورۍ له کبله اوس له منځه تللي او یا هم د له منځه تلو په حال کې دي.
و ولایت غزنی یک تعداد آبدهای تاریخی در ولسوالی ها و همچنین در مرکز
در غزنی ولایت یو شمیر تاریخی اثر په مرکز ولسوالی کې ورغه ولسوا خو په خوښنی سره باید وایم چې دغه ولایت په شمیر ولسوالی کې لا اوس هم یو شمیر تاریخی اثر د لمنځتلو په حال کې چې باید رغول سی وای خو نه رغول سی چې شو مثال د ګوتی بیګم ګمبته ده چې په جغتو ولسوالی کې ده چې اوسه وکاله تاریخ لري او بل د امان الله خان ماری ده چی په مکر ولسوالی کې قرار لري چې اوس د لمنځتلو په حال کې ده او دغه راز په اندړو او دیا ولسوالی او په مرکز کې هم تاریخي آثار شته چې د ورته برخلیک سره مخالته دغه فرهنګ پالان وای چې نه یوازې دغلته تاریخي آثار د تخریب په حال کې دي بلکې یو شمیر زورواکو په ښکاره ډول غصب کړي او دغه راز د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې نړول کېږي او کیندل کېږي خو دولت ورته لاس تر ځینې ناست دی د دغه فرهنګ پالو له ډلې یو بل هم فرهنګ پال او جورنالیست اسدالله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسې وویل
د غزنی ښار شاوخوا تاریخي سیمې د تپه سردار سیمه د دواړو منارونو شاوخوا ځمکې دا اوس هم د غصب په حال کې دي د یو مثال بل ناور ولسوالۍ کې د بخارا په سیمه کې د خودسرو کندنه شاهدان هیڅوک یې هم مخه نسي نیولی او هیڅوک هم ترې معلومات نه لري چې دا څوک کوي د ناور ولسوالۍ داسې ولسوالۍ نه ده چې هلته نه امنه ولسوالۍ ده او موږ ادعا وکړو سیاست به وسلوال طالبان وي یا د دولت وسلوال مخالفین به وي نه هلته په بشپړ ډاډ سره سړی ویلی سي چې د دولت وسلوال مخالفین لاس نه لري په نورو ولسوالیو کې هم ورته حالت دی د مقر په ولسوالۍ کې د زرکشان غر په خپل سر کندنې روانې دي هیڅوک هم مخه نسي نیولی تر ډېره پورې خو اصلا د تاریخي اثارو قاچاق بران دي
د غزنی ولایت ځایی خلک د تاریخي آثارو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې ښیي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع ورځ تر بلې خرابېږي او د جګړې ډګر تودېږي چې زیات شمېر تاریخي آثار هم د روانې جګړې قرباني دي او د سنګر په توګه ورڅخه کار اخیستل کېږي دغلته مسولینو هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو په حال کې دي د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ځایي اداره د دغه فرهنګ پالانو خبرې پر ځای بولي چې یو شمیر تاریخي ابدات او آثار د لمنځتلو په حال کې دي خو دا نه مني چې زورواکو غصب کړي د اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسول بشیر محمدي ازادي راډیو ته داسې وویل
خوشبختانه کله چې غزنی د اسلامي نړۍ د پلازمینې په توګه اعلان شو دوه دېرش بېلابېلې تاریخي آبدۍ په مرکز کې ورغول شوې او څه شمېر یې په ولسوالۍ کې او ځینې تاریخي آبدۍ چې د دیارلسو په حدودو کې دي او لا نه دي رغول شوې او دا د نړېدو له ګواښ سره مخ دي خو مونږ بشپړې سروې کړي او دغه پروژې کړي مو دي او په مسلکي لحاظ مور لګولې دي.